Sí. دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې یوه نیمه بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې له سوال طالبانو سره د خبرو موضوع د بلوچستان په یو کان کې د پیښې د سند په شکارپور کې عملیاتو په امریکا کې د سخت دریځۍ په اړه غونډه د کرک اوسیدونکو او شمالي بلوچستان کډوالو څرګندونو تر څنګ مو د کرکټ نړیوال کپ په اړه هم خبرو اونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ په دوه مینمای کې اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه ویان پامیر صاحب. په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې خبرو رپورټونه رد کړي. د لورلای د سکرو په یوه کان کې اووه کان قانون کې بند پاتې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نړیوالو حکومتونو غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد کلک ولاړ پاتې شي. مشبر خبرونه امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی بیگا خبريالانو ته ویل واشنگټن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled.
دا وایي امریکا له طالبانو سره په مستقیمه یا نامستقیمه توګه په دوهې یا په بل ځای کې نووس غونډه کوي او نداسې غونډه په پام کې ده. موږ اوس هم د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د جوړجاړي بهیر ته په کلکه ژمن یو. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادیت میهان هم هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې امریکایي چارواکي له طالبانو سره خبرې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي هم تېره ورځ وویل چې په قطر کې د خبرو هیڅ پلان نشته. تر دې مخکې پاکستاني او پوځي چارواکو ویلي ول د سولې خبرو لومړی پړاو تېره ورځ او دویمې نن په قطر کې کیږي. افغان حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د لورلای یا بوري په دوکۍ کې و کان قانون کې د سکرو یا کولې په کان کې بند پاتې دي. د دوکۍ د لیوی ځواک چارواکو نن مشال رډو ته ویل په بندو پاتو کان قانون کو کې یو مړ شوی او و نور زهرجن ګیس نیولې دي. دوی ویل د دې کسانو ژغورنې هلې ځلې روانې دي. چارواکي زیاتوي په کان کې تر شلو زیات کان قانون کې ول چې دیارلس په ټپي حالت کې ترې ایستل شوي دي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر ماښام د حکومت ویاند شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي خو نیټه یې اعلان نکړه. دوی ویل په عملیاتو کې به د ټولو فرقیزو او سخت دریځ ډلو پر ضد اقدامات کوي.
شرجیل میمن وایي فرقیز تاوتریخوالی مذهبي کرکې خورونکو د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد به کاروایي کیږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کیږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کیږي.
شرجیل میمن وویل د عملیاتو پر مهال د نیول شویو مشکوکو کسانو پر ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي. سند حکومت د اعلان تر هغې وروسته کړی چې په شکارپور کې پر اهل تشیو د وسلوال برید په غبرګون د پیښې ښکار شوي او د کورنیو غړو احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د عملیاتو تر اعلان وروسته خلکو خپل احتجاج پای ته رسولی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه یې په یوه نښته کې څلور مشکوک وسلوال وژلي. د پولیسو یو چارواکي راو انور نن سهار خبریالانو ته وویل د سهراب ګوټ له انډس پلازې سره نږدې په نښته کې وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي ول. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې هیواد باید د اسلامي دولت په څیر د ډلو په خونسا کولو یا ختمولو کې د یوه قوي ملګري رول ولوبوي. تیره ورځ اوباما په سپینو ماڼۍ کې د سخت دریځۍ پر ضد د سرمشریزۍ پر وروستۍ ورځ د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې حکومتونه باید د ترهګرو ډلو پر ضد د دوی په جګړه کې کلک ولاړ پاتې شي. اوباما په دې لړ کې د اسلامي دولت او القاعدې په څیر د ډلو مروړل شویو نظریاتو ته د ماتې لپاره ځینې لومړیتوبونه په ګوته کړل. په دې ترجیحاتو کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد د حکومتونو ترمنځ د همکاریو زیاتول، د سخت دریځو ډلو مالي سرچینو بندول، د ټولنې ټولو وګړو ته بالعموم او ښځو ته بالخصوص د تعلیم او مواقع پیدا کول او په هیوادونو کې د جمهوریت او آزادانه انتخاباتو ترویج شامل دي. اوباما سرمشریز ته له شپېته څخه د زیاتو هیوادونو ورغلي استازي وننګول چې خپل نظریات د روان کال سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وړاندې کړي. غونډې ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون وویل دی به په راتلونکو میاشتو کې د نړۍ د ټولو عقیدو مشران ملګرو ملتونو ته وروغواړي. د زیاته کړه دا د متشددې سختدریځې مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو کړنلار یا اکشن پلان په لړ کې لومړی ګام دی. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن پر داسې مهال د ختیځ اوکراین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړه دوه اونۍ مخکې شوی اوربند له خطر سره مخامخ وي. میرکل او اولاند په دې بحران کې دوه مهم نړیوال مرکچیان ول. دوی نن د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې تر سرمشریزي مخکې په پاریس کې له یو بل سره خبرې کوي. تیره ورځ د یاغیانو تر واک لاندې له دنیتسکه د توغندۍ ورولو رپورټونه راغلل. د اوکراین پوځ بیان د اناتولی ستیلماخ وویل یاغیانو له ساحلي ستراتیژیک ښار ماریوپول سره نږدې په شیروکین سیمه کې پر حکومتي موقعیتونو درنه بمباري وکړه. ماریوپول تر حکومتي واک لاندې ښار دی. بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل یاغیانو له 2500 څخه زیات ځلې د اوربند سرغړونه کړې ده. تازه نښتې پر داسې مهال شوي چې حکومتي ځواکونه د روسي پلویو یاغیانو پر ضد د اونیو تر سختې جګړې وروسته د دیبالسیف له ستراتیژیک وړوکي ښار ووتل. او په ناروې کې د ځوانو مسلمانانو یوې ډلې ویلي په اروپا کې د یهودانو پر ضد د سخت دریځه اسلام پالو د بریدونو تر لړۍ وروسته به دوی د اوسلو یوې کنیسې ګرچاپیره د سولې کړۍ جوړه کړي. په اوسلو کې د سبانۍ غونډې منتظمینو د فیسبوک پر پاڼه ویلي مسلمانان غواړي دا وښيي چې دوی هر ډول یهود دښمني ردوي او دا چې دوی دلته د یهودانو ملاتړ لپاره موجود دي. د اوسلو یهودانو ټولنې مشر ایروین کون د دې نظر هرکلی کړی او وایي چې تمه لري ګڼ خلک به په سبانۍ غونډه کې برخه واخلي. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسې اوس له رابعه اکرم خانه د کرنسیو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 روپۍ او 25 پیسې او په 100 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 100 روپۍ او 50 پیسې او په 100 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو ریال په 26 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 80 پیسې او په 20 روپۍ او 50 اویا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. او دغه رنګ به پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 12، بنو کې 18 او 10 او کوئټه کې 22 او 8 وي.
کدما اوردونکو خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شي. امریکا او طالبان په قطر کې د سولې خبرو رپورټونه رد کړي. د سین حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو اعلان کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ویلي جګړه د اسلام ضد نه بلکې د ترهګرۍ ضد ده او دا چې نړۍ باید په دې لړکی په ګډه کار وکړي. چارواکي وایي د باډي بیا رغونې لپاره یې لوی پلان جوړ کړي، خو کډوال وایي
حکومت لا بکوردی چې فوری ادا دومره غټ اعلانونه چې کوي چې عملی توګه باندې ولته هغه فایل کې ترقیاتي کورونه.
په خوست کې د شمالي وزستان کډوال د نورو مرستو او سهولتونو غوښتنه کوي. په جمهوریت کې مو په پاکستان کې د کامی اکشن پلان تر مخه د مدرسو اصلاحاتو دویمه برخه در خبرو. شننی او تبصری هم در خورو لمشال راڈیو سره اوسه. مشال لړی ته تاسو غوږی کډمن اردن کو سپینې مانی او وسله والو طالبانو هغه رپورټونه رد کړی چې ګینی د دوی استادی په قطر کې خبرې کوي. لدې مخکې ویل شوی وو چې د دواړو اخواو ترمنځ به د سولې په اړه خبرې په روانه ونې کې پیل شي. د امریکا د ملي امنیت یو ویان د دې رپورټونو ترتیب ترڅنګ ویلي چې واشنگتن یوازې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
متحد ایالات وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکړې. جین ساکي پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect or direct.
متحد ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوها یا په کومبل ځای کې نه غونډه کوي، نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه په پام کې ده. موږ له هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. په همدې ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهان وویل چې له طالبانو سره د سولې هیڅ راز خبرې په پام کې نه دي. میرمن میهان هم ټینګار وکړ چې متحده ایالات به یوازې د هغو خبرو ملاتړ وکړي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. له دې مخکې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو چې د سولې د خبرو لومړی پړاو د پنځشنبه او دوهمې د جمعې په ورځ په قطر کې پیلېږي. په دې اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې پیلېږي. د قطر د حکومت چارواکو تر اوسه د دې راپورونو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په خلاینې تلیوالتیا خودلې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي. ښاغلی فوزی سولې ته د طالبانو په هڅولو کې په تیره د پاکستان همکاري اغیزمنه وبلله. وسلوالو طالبانو په قطر کې له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه راپور نه رد کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نشته. خو فرانس پریس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیرا افغان طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکړی چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو جګپړي استازي به له متحدو ایالاتو سره د سولې خبرې وکړي. د کوټې د شورا یو غړي هم د دې راپورونو د تایید ترڅنګ ویلي اوس چې حامد کرزی د افغانستان د حکومت پر اس کې نه دی، نو د سولې خبرو ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان جمهوریت ریاست تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو تیر ځل کله چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست نو پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر امریکا چې د په وینا د افغان حکومت له مشورې پرته طالبانو ته د دې کار اجازه ورکړې ده سخت انتقاد وکړ، او په نتیجه کې په دوحه کې د طالبانو پرانیستي دفتر بیرته بند شو.
احمد اکلو تاسو رپورٹ وړاندې کول کده من اوردم څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په بلوچستان کې په یو کان کې یو وافي خرامست شوې ده چې پکې ځینی کان دونکو چې دی هغه ته مرجوب لهم اوریدل ده. ل کوټینه د مشال لړی خبريال خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرخه دی د دې پیښې تازه حل وتی اخلو. خدای نور ناصر استړی مشي. خدای نور ناصر ستړي مشه کدار ته وای چې دا پیخه په کوم ځای کې شوی دا او وس پوری تاسو سره د مرجوبې څه اطلاعات دي؟ خدای نور ناصر زمنګ
ولای دوخې سیمه دا په دوخې شار سره چیرې غوډیو د کویلې خان دی د سکرو یا د کویلې خان دی چارته چارواکي وای له پرونه رئیسي تقریبا و خان کندن کې باندې پاتې و هم هو اسما د سیمه له یو تحصیلدار حبیبمان سره خبرې وشوې. هغه وای چې د هو کسان و خان کندن کې چې په دې کان کې باندې پاتې و او چې دوی د دې په خلای کې وي چې هغه و کسان هم بجل سیمه او دغه سي ټول اته کان کندن کې چې مخې یو مړی ډایرکټر یو او تیار لستوري په کټه حالت کې راځي ترشلو زیات کان کیندن د پدې کویلا کان کې باندې چې ډېر په سمخه پټه حالت کراوي ستل یوې مرستې او ور نور باندې پارتي او چې اوس هم
ډیره مننه د تفصیلاتو نه. خود نور ناصر چې د لورلای یار بوري په دوکی کې د وو کان کندون کې د پینا ته دی د اسکرو یا کولی پکان کې وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
کدمر ودونکو د سین حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کول اعلان کړي. تیر مخام د حکومت وین شرجیل میمن په کراچۍ کې خبر اعلان توویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي خو نیټه نه د اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته د شکارپور امام بالګا برید اخکار شو کورونه غړو ل خپل احتجاجي ناسته هم ختمه کړي ده. تفصیل د ظفر کریمی پر رپورت کې.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د شکارپور حمله د احتجاج کوونکو د مشرانو سره د ګډ غونډې وروسته سند حکومت اعلان کړی چې په شکارپور ضلع کې عملیات شروع کوي. د مظاهرینو د مشرانو سره د ګډې مطبوعاتي غونډې په محل د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن ویل په شکارپور کې په امام بارګاه د ترسره شوې حمله په اړه به پلټنې کوي او په دې کې ککړ عناصر باندې به په فوزی عدالتونو کې مقدمه چلوي. نوموړي زیاته کړه دا اپریشن به د اپیکس کمیټه تر څار لاندې پولیس او رینجر تر سره کوي. شرجیل میمن وای په صحیح تاوتریخواله مذهبي کرکې خورونکو د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد به کاروایی کیږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کیږي او د دوی د بیرغونو په دیوالونو د لیکنو او نورو تبلیغاتو مخه به نیول کیږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کیږي. نوموړي زیاته کړه په شکارپور کې موجود د قانوني مدرسو او امام باړو د خوندیتوب لپاره به نور ګامونه پورته کړي. خو نوموړي د دې اپریشن د پیل کېدنې د نیټې په اړه څه ونه ویل. د حکومت د دې اعلان وروسته د شکارپور څخه کراچۍ ته راغلو لاریون کوونکو خپل احتجاجي ناسته ختمه کړه. په دې لاریون کې د جنوري په 13 نیټه په شکارپور کې د علي مسجد په نوم په امام بارګاه کې د وجل شوو خلکو د کورنۍ غړي شامل وو. د دغې لاریون کوونکو رهنما مقصود علي ډومکی د یادې خبري غونډې په محل وویل د دوی لاریون د حکومت په ضد نه بلکې په شکارپور کې د وسلوالو ډلو د خوځښتونو او په امام بارګاه د حمله کوونکو په ضد د کاروایی لپاره شروع شوی وو. دی وای حکومت ورته باور ورکړی چې په شکارپور کې د وسلوالو کوم تربیتي مرکزونه او اډې دي د هغې په ضد به بشپړ عملیات کیږي. موږ هم د همدې مطالبې د منلو لپاره د شکارپوره راوتلي یو او کراچۍ ته راغلي یو. موږ د دې امید سره دا درنه ختموو چې امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار راولي. علامه مقصود ډومکی زیاته کړه هغه په خپله هم په شکارپور کې د یوې لویې مدرسې محتمم دی او که د اپریشن په لړ کې امنیتي چارواکي د ده له مدرسې څخه شروع وکړي نو دی به یې هرکلی وکړي. هغه زیاته کړه په سیمه کې د مذهبي او مسلکي کرکې جرړې په سیمه کې د ځینو ډلو لخوا چلیدونکې مدرسې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کډمنونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ یو ځل بیا وویل د هیواد اسلام نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي. نوموړي دا خبره پر داسې وخت کړی چې په پاکستان او افغانستان کې یو شمیر وسلوالې ډلې د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د اسلام پر ضد بولي. د مشال لړۍ خبريال بوریوال کاکړ د مذهبي او سیاسي چارو له پوهانو سره دا موضوع څېړلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل د دوی جګړه د اسلام پر ضد نه ده بلکې د هغو خلکو پر ضد ده چې د ده په وینا اسلامي مروړلی دی. د زور زیاتی او سخت رزی د مخنیوي په اړه په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل چې په نړۍ کې هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ ذمہوار نه دی بلکې خلک د تشدد او ترهګرۍ ذمہوار دي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمیر وسلوالو او سختدریزو ډلو هغه دریز سم او که غلط دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد جنگ بولي. د پېښور پوهنتون مرستیال مشر او د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبله ایاز وای دلته خلک ځکه داسې فکر کوي چې د نړۍ په حالاتو نه دي خبر. قبله ایاز وویل
نجی دا خو زمونگا دا خلق چی دی دوی پا اصل حقیقت ما پوی ندی دا اس گلوبلائزیشن پا گلوبلائزیشن کی دور کے خو جنگ پا اگر باندے دے وسائلو باندے دے اور پا بین الاقوامی اثر و رسوخ باندے دے تینا مخی دے ارجنٹائن اور برطانیہ جنگ شوئے انو دورا مسیحی قوتو ندی دانا مخی جنگ عظیم اول و جنگ عظیم دوم شوئے دی نو دا ٹول دے مسیحیانو پا منس کنو دا کسی بالکل غلطی دی جی زمونگا دلتا دا خلق تی دا پا بین الاقوامی صورتحال بالکل پو ندی خبر ندی دی وجنہ دوی زارلا صحیح لار انتخاب نشی پو
د متحده عرب اماراتو په شارجه کې میشت افغان مفتی ذاکر الله ذاکری په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم نړۍ د ترهګرو څرګند تعریف نه دی کړی خو مسلمان هیوادونه هم د دې جګړې ملاتړ کوي. مفتی ذاکر الله ذاکری زیاته کړه
منګ دانش ویل چې مطلقاً دا د اسلام په ضد باندې دا ولې ځکه چې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هغه د دې سره په دغه جګړه کې ولاړ دي سیدا چی غلطیانی با پکی او سیاسی مقاصد با نور نور پکی خو مطلقی ده تروریستی پا زد باندی چی کم جنگ ده پا دی که طول مسلمانان وسر ولر دی او ده تروریزم او ده تر نظری پا اسلام کی هیت زینشت دی.
په پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ یو شمیر سخت دریځي ګوندونه او ډلې هم پر دې سربېره د ترګری پر ضد جګړه د اسلام پر ضد بولي چې پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کوي. د سیاسی او ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وای په پاکستان کې دا فکر د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو لپاره عام کړل شوی دی. پروفیسر خادم حسین وویل
سماج کی دننا یا دلتا مذہبی تشریح و توجیہ کی دننا مسئلے دی یا تضادات دی اگر سنگا باہر تو اس پار سنگا دا د دې ګناهګار یا د دې باندې ککړ څوک بل څوک ښکار کړی شي او هغې سره بیا د خلکو ترمنځ یو رجحان را پیدا کړو چې څنګه هغه درد یا هغه غوسه بهرني خارج کې وویني او د دننه غاړې نه محاسبه اونی کی او دغه شان چې کوم د دې توجیه او تشریح د مذهبي ګوندونه چې دا کوي چې دغه توجیه او تشریح باندې څوک په عقلي توګه تجزیه او تحلیل ونه کړی شي نو د دې د وجې نه د دې سیاسي ځای زیاتیږي لویږي او خلک د ثباتي توګه باندې
که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې له امریکا او لویدیځ څخه لوی شمیر مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي خو په دې ملک کې ځینې سخت دریځه ډلې په څرګند دا جګړه د اسلام ضد بولي.
مشال اړو ته تاسو غوږی بوري ورکا کړو چې تاسو رپورټ وړاندې کول کده منو ودونکو د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه وای دا پښتونخوا گورنر په امر یې د باړي بیا ودانی او بیا رغونې لپاره لوی پرمختیاي پلان تیار کړی دی. نوموړی تیر ورځ مشال اړې ته ویل دا پلان دوه مرحلې لري چې په لړکی به خلکو ته د روغتیا تعلیم او پاک اوبو اسانتیاوي ورکول کیږي او د هغوی ورانې کړل شوي ودانۍ به جوړول کیږي. د سیمې اوسیدونکو وای هیله مند دي چې حکومت به خپل پلانونه عملي کړي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسې پولیټیکل چارواکی وای چې په باړه کې د ژوند بنیادی اسانتیاو د بحالۍ او د ورانو شوو سرکاري او شخصي ودانیو د بیا جوړولو لپاره یو لوی ترقیاتي پلان تیار کړی دی او هلته به دغه کارونه په دوه برخو کې ترسره کیږي. د دې لپاره حکومت په لویه کچه روپۍ بیا لیکلي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ په دوه برخو کې ترقیاتي کارونه کو یو دی گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام دی باڑی دا پارا چې په آگے کې مونږ به په اول مرحله کې د کوم څومرم سروسز دی د صحت د تعلیم د اوبو د بجلی د بحالی دی چې آگے دا پارا 86 کروڑ زیات فنڈ چې دی هغه گورنر سے منظور کړی دی او مختلف محکمې په آگے باندې په مختلف مراحلو کې دی. زنا اسکیمونو باندې کار شروع شوی دی او زنا اسکیمونو باندې به کار ان شاء الله په دې هفته کې شروع شي او دیر بعد به بیا اسپیشل ریکنسٹرکشن پلان چې کوم شیزونه وران شوی دی مکمل طور باندې د آگے دوباره جوړول شي پاره به ټایم لګي ځکه هغه په دویمه مرحله کې اچول شوی دی چې پاره به درې ارب پورا زیاته خرچه راځي.
پولیټیکل چارواکي زیاته وی چې په باړه کې یې کامی سرشتې جوړې کړې دي او ټولې کې بلی په اعتماد کې اخیستې دي. هلته یې خاصدار لیویز او امنیتی ځواکونه لیږلې دي او په را روانه لنډه موده کې به ورته د باړې د کډوالو ستنېدل هم پیل شي. خو بیا د باړې د کډوالو د تحریک یو مشر اقبال اپریدی وایي چې حکومت دې اعلان قانون تا زر عملی جامع ورکړي
حکومت لا بکوردی چې فوری ادا دومره غټ اعلانونه چې کوي چې عملی توګه باندې ولتا غا پایل کی ترقیاتی کورونا چې روډونه جوړ کی بل دغه خلکو حکومت ډیمانډونه دی هغه پورا کی لکه دامن پاواله سره دی لوکي حالات ډیر خدي ولدا موږ چې کوم سکولونه کالجونه روډونه یا دی وبو نظام دی اول هغه سی د کول غوړو چې الته د امن نه پاس دا ټول شی نه موجود شي کورونه جوړ شي روډونه جوړ شي اسپاتولونه جوړ شي
په قبایلی سیمو کې د قدرتی افاتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې تر اوسه د باړې خوښه 15 زره به کورشو خلکو ته د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي او دغه لړۍ دوام لري او د ستنېدو په وخت ورته د لا نور مرستو د پاره ای ټی ایم کارډونه هم ورکوي
دا مشال ریډیو دا
کدمر ودونکو د کرک اوسیدونکو تور پوری کوي چې حکومت د هغه خار پرځای په کوهات کې د تیلو پاکولو کارخانه جوړولو پریکړه کړې له مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د کرک یو شمیر اوسیدونکو له حکومت د پریکړې بدلولو غوښتنه وکړه البته د کرک په استازیتوب د قومي اسمبلی غړی وای دا موضوع یې له لوړپورو چارواکو سره سیډلی او هڅه کوي چې د تیلو پاکولو کارخانه په کرک کې جوړ کړل شي ځکه چې تیل او ګیس هم دلته پیدا کیږي تفصیل د سراج زهیر پر رپورټ کې
لمشال ریډیو سره خبرو کې د کرک خلکو اووی چې په دې سیمه کې لټولو زیات ګیس او تیل پیدا کیږي او د دې باوجود هم د دې ځای خلک د مالی ستونزو او بیروزګاری سره مخ دي نو که دا کارخانه په کرک کې جوړه کړې شوه نو ورسره به د دې ځای خلکو ته روزګار ترلاسه شي په دې اړه د کرک اوسیدونکو او پخوانی د یونین کونسل نائب ناظم محمد اسلام خټک مشال ریډیو ته اووی
دا د کرک ضلع حق ته ولې چې دلته کوم مقدار ته تیل او ګیس راوځي نو د هغه په نمایینه هم کم ګیس په کوهات ضلع کې راوځي حکومت یا سرکاري خلک دا وایي چې کرکو کې د اوبو مسله ده نو هیڅ قسم ته مسله نشته دا ولې که دی کوهات کې هم جوړي نو دی به هغې دپاره اوبو بندوبست کوي نو کرک څخه داسې ځایونه شته ده نو که چېرې مایل ریفاینری د کوهات کې جوړولو کوشش وکړو نو مونږ د کرک عوام چې دي بیا به په دې سوچ کوو چې آیا مونږ دغه تیلو کوم آمدورفت چې دی نو بل ځای ته دا پرېږدو که دا بند کړو
همداشان یو بل تن ظاهر شاه خټک په دې حقله مشال ریډیو ته زیات
بدے بنے ہو مونگ سلو رو کلو نہ لگی ہوئی چی بھائی دا ریفائنری دا کرک دا خٹو کو حق تھی اور دادا دیتا میلاؤشی دادا کرک حق تھی دا کرک تا ملے ہوئی زمون دے کرک گیس تھی بار جی آگا خلا کے بلے یہاں پہ بازی ہوئی نو کرک کے بند دے زبا دینا پو گیم چا آخر دا بلے دا کم آلو با مونگ سر دا کم انصاف روان دے مونگ خوب پرویز خٹک سے دام دا ہوئی چی پرویز خٹک سے مونگ تا دیخ پل حق ملاؤشی
اقبال خٹک نمی ہوتن مشل ریڈی ہوتا اوی چی دا دی کارخانی دا جوڑی دو سر با دا کرک دولا جرن بدل شی نو بای چی حکومت خپل دا فیصلہ بیرتا واخلی
گیس چی کم دے فینڈی تعلق چیز عمر رسید دا کرک کے پکار دے زکر دا کرک شاید ہے نو گوڑ سو گو پورا ڈیسٹ کرک چیز دا ریفائنری چیز دا لڑا شی بل جائے کی پوائر تا لڑا شی یا کم جائے تا لڑا شی دے بندی نمونگ مشہران ٹول متفق دے پا دے بندی چی ریفائنری چیز دلتا جوڑا شی گاری بابا کے خدمت دے کی بڑی رینو کاری آنے ملے شی خلکو تا
کلی چی مشال لیڈیو پا دی اڑا دا کوہر سر تعلق لرون کی سینیٹر ادھے پیٹرولو لپارا دا سینیٹ دا قائمہ کمیٹی غڑی عبدالنبی بنگش نو پختل نو ہاغوی چی دا دی کارخانی منظوری دا خیبر پختونخوا دا عوام نیشل گوند پخوانی حکومت ور کړی و خو بیا نگران حکومت د ځینی اثر لرونکو خلکو په وینا باندې فیصله وکړه چې دا به د کوهات په خوشالګړ سیمه کې جوړیږي خو که وس هم صوبایي حکومت په دې کې سنجیده وي او څه ټیکنیکل ستونزه و نه لري نو دا کارخانه په کرک کې جوړې دی شي
د دې ټیکنیکل خلک او کوم د دې فیزیبیلټي یا رجړول ولا خلک دي هغه د کوم سایډ خو کو ورکو موږ به هیڅ اعتراض نه ما ته په حکومت کې صدا څخه تاریخ کاری آیا دے نجڑول غواڑی یا پکے خپل صرف پرسنل انٹرسٹ دی دے کے دیرے لوئی اداری دی اگے خلقو اخبل گاریٹیز دی دا ٹیکنیکل خبری دی دا چاپ خواہش بن رہی ریفائنری یا دو مغت میگا پراجیکٹ جو زینہ بل دیتا نہیں شکی دے دے کے مین تو ذمہ موار گنم دا پختونخوا حکومت گنم ساگے تر اوسا پورے پدی کی یو گام ہم نے آگست ہے
کلچی مشال ریڈیو پدی اڑا دا کرک نہ دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑی گل صاحب خان نو پختل نو هغه اوی چې دوی بچره هم دا کارخانه بل ځای وړلو ته پرې نه دي.
آئل ریفائنری باندې چې کومه خبره کیږي دا کرک خلق ټول متفق دي او دا حق د کرک جوړیږي. ځکه چې تاسو به سوچ کوئ نو 85% څومره آئل اینڈ ګیس دی دا کرود دا ټول کرک نه دي. زموږ په دې باندې ما اسمبلی کې خبره کړې ده د بارا صوبایي حکومت سره سه اراده لرله چې په کوارټ کې جوړ شي. خو هغه مې ما اسمبلی کې خپل موقف شې هغه واضح کړو. هغه وایي نه دا ریفائنری چې دا التوا شکار شي او موږ وایو چې دا په کرک کې جوړ شي. دا څه نو شي دا ټول کرک چې دوی له کله کې دا ټول په وروډونو
د خلکو په وینا کې چې حکومت دا فیصله واپس وانه غستا نو دوی به تر د اسلام آباد خپل احتجاج رسوي او تر هغه بالت ناسوي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
قدم اوردونکو، جمهوریت اونې خبرونه تاسو اوریدل شئ. خو د خبرونه په 2 مئی کې په نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو وخت شوه دی د ماسپخین یوه نیمه بجا. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی سور. امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکی بیګا خبري اعلان کوي چې واشنگتن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. افغان حکومت په دې اړه لاس نه ویلي. چارواکي وایي د لورالایی یا بوري په دوکې کې د سکرو یا کولې په کان کې بند اته کان کیندونکي وژل شوی دي. د چارواکو په خبره په کان کې تر شلو زیات کان کیندونکي ول چې 14 په ټپي حالت کې ترې ایستل شوی دي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر ماخام د حکومت ویان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په شکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي، خو نیټه یې اعلان نه کړه. د کراچۍ پولیس وایي تیر شپه په یوه نښته کې 4 مشکوک وسلوال لوغجلې دي. د دوی په خبره د سهرابګوټ له انډس پلازې سره نږدې په نښته کې وژل شوي کسان د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي ول. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې هیواد به یې د اسلامي دولت په څیر ډلو په خونسا کولو یا ختمولو کې د یوه قوي ملګري رول ولوبوي. تیره ورځ اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سختدریزې پر ضد د سرمشریزې پر وروستۍ ورځ د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې حکومتونه باید د ترهګرو ډلو پر ضد د دوی په جګړه کې کلک ولاړ پاتې شي. تاکل شوی چې د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن پر داسې مهال د ختیځ اوکراین حالت په اړه خبري وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوونه مخکي شوی اوربند له خطر سره مخامخ کړی دی. او په ناروې کې د ځوانو مسلمانانو یو ویډل ویلي په اروپا کې د يهودانو پر ضد د سختدریزه اسلام پالو د بریدونو تر لړۍ وروسته بدوي د اوسلو یوې کنیسې ګر چاپیرا د سولې کړۍ جوړ کړي. پامیر ساحل چې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کول او په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبريال سراج زهید د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې او د سو ورسپانو اداري لوستي دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای چې د شورو پورس د پنده اسلام آباد پسند فیض آباد سره نږدې سیمه کې په امام برګا ځن وژن کې حمله کې درې تنمړو او سلور جوبل شو. همدغه رنګ په کال 2009 کې هم په دې امام برګا باندې یو ځن وژن کې حمله شوې و چې په کې دوه تنمړو وو. خو عجیبه خبر دا ده چې هغه وخت جیکټ هم پورا نه چاودلې چې ورسره د حمله کوونکي مخ نو خراب شوه. او دا شن نه یوازې د خودکش حمله کوونکي پته لګې دې شو، بلکې منصوبه بندي کې شریک ټول خلکو ته رسیدل اسان. ادریه مخکلی کې چې د ملک لرو بر او خاص کر اسلام آباد سره خوښه کې دا قسمه حمله کول یوازینی مقصد لري چې ترهګر خلک یې رول غواړي او دا پیغام ورکوي چې دوی هر ځای کاروي کولای شي. خدا قتل پکار د چې آیا د فیض آباد حمله کوونکي یوازې او کور سره نور څوک هم ملګری وو، او بل دا چې دا قسمه کاروي د بهر ملکونو د مرستو نه بغیر ممکن نه ده. ادریه اخر کې وایي چې د پاکستان پوز ویان خپل یو پیغام کې دا خبره پډاګه کړې ده چې دې کاروایانو کې د نورو ملکونو ایجنسی کا کړې دي. داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې نه یوازې دې حمله کې ککړ خلکو ته سزا ورکړی شي، بلکې هغه ملکونو نه چې دې کې لاس لري باید چې هغوی هم په نړیوال کچ پی نقابه کړی شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشترک روس پڼ خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول پیښې وروستو حکومت د جنکو په 422 اسکولونو کې د حفاظتي اقداماتو لپاره 1,20,00,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو تر دې دمه دغه پیسې اسکولونو ته نه دي ترلاسه شوي او نه به خپله د تعلیم څانګې د اسکول په حفاظتي اقداماتو باندې عمل کړی دی. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خوب اوده دی او که خدای مکه بله داسې پېښه رامنځته شوه چې د پېښور آرمی پبلک اسکول په رنګ ماشومان پکې شهیدان کړی شو، نو څوک به یې ذمهوار وي؟ اداریا آخري کې لیکي په موجوده صورتحال کې صوبایي حکومت له پکار دي چې په دې اړه د متعلقه چارواکو نه یو رپورټ وغواړي چې ولې په دې تر دې دمه عمل نه دی شوی او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل باید چې د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړی شي، ځکه چې دا د ملک د معمارانو د ژوند مسله ده او په دې کې به هیڅکله کوتاهي برداشت نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدمن اردوونکو د سیمېلات او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه په امیر ساحل کړي چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې او فارن پالیسی مجلې لیکنې خبرې کړې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې واورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې د انسان وینه ارزانه شوې ده. په هغه ښار کې د قانون نافذونکو ادارې په خپل کار کې پاتې راغلي دي او که څوک د پولیسو مرسته ترلاسه کول غواړي نو له نورو مشکلاتو سره مخامخېږي. زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې امنیت دومره خراب شوی چې که څوک پیسې لري نو د ځان امنیت به پخپل ساتي او د شخصي ساتونکو خدمات به ترلاسه کوي. که څوک پیسې نه لري نو بیا به له مافیاګانو او سیاسي ګوندونو سره یو ځای کیږي، خو دا کار هم ورته د پوره امنیت ضمانت نشي ورکولی. زاهد حسین وایي یو سندکار د ته وویل که یو کس په خپله سیمه کې تر ټولو ځواکمنه ډله وپیژني نو بیا د امنیت ستونزه نه لري. د سندکار په خبره په دې صورت کې دوی هغې مضبوطې ډلې ته د حکومت د ټیکس پیسې ورکوي، خو په دې هم بس نه ده. کاروباریان او سوداګران باید حکومتي وزیران او نور چارواکي هم خوشحاله وساتي. په بله معنا د امنیت لپاره کاروباریان له وسلوالو او پیاوړو ډلو نیولې تر حکومتي چارواکو او وزیرانو څو کسانو ته پیسې ورکوي. د زاهد حسین په اند یوازې د قانون پلي کوونکو ادارو ناکامي نه، بلکې له 13 کلونو راهیسې په کراچۍ کې د ښاري حکومت او ادارې نشتوالی هم هلته د امنیت خرابې وضع یو مهم لامل دی. د زیاتوي د کراچۍ ښار له یو شمېر اروپایي هیوادونو زیاته آبادي یا نفوس لري، خو چارې یې د منتخب ښاري حکومت پر ځای بیوروکراټان پر مخ وړي او د انتخاباتو په نه کولو کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو مصلحت دا دی چې دوی غواړي تل د ښار سیاسي واک په خپلو لاسو کې ولري. فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې لسګونه ښځو او د ښځو حقونو فعالانو په کابل کې د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ښځو چارو وزارت تر وره لاریون وکړ او د مظاهرې موخه دا بیان کړ چې د انتخاباتي کمپینونو پر وخت چې ورسره غنی او عبدالله وعده کړې وې هغه یې نه دي پوره کړې. مجله وایي غنی او عبدالله ژمنه کړې وه چې دوی به په حکومتي کابینې، ښاري ادارو، وزارتونو، سفارتونو، نړیوالو ماموریتونو او عدلي او قضایي ادارو کې ښځو ته 25% ونډه ورکوي، خو دا ښځې اوس وایي د انتخاباتو تر کېدو او د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو وروسته دوی انتظار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس به خپلې ژمنې پوره کړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. فارن پالیسي مجله زیاتوي غنی او عبدالله د کابینې په نوماندانو کې یوازې د درو ښځو نومونه اعلان کړل او له دې سره یې خپله ژمنه هم ماته کړه. نو د ښځو حقونو فعالان اندېښمن دي چې ښایي د افغانستان نوی حکومت خپلې نورې وعدې هم پوره نه کړي او په دې ډول په افغانستان کې د ښځو حقونه لا پسې تر پښو لاندې شي.
پامیر ساحل چې د تاسو ته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه مقالو غټې برخې وړاندې کولې. په خوست کې د شمالي بودرستان یو شمېر مشران وایي که څوم افغان حکومت ورسره په ښه ډول مرستې کوي خو دا کافي نه دي. له مشال اډو سره د خبرو پر مهال د مشران ویل افغان حکومت دې ورته تعلیم، روغتیا او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د دریو سترو قومونو وزیرو داوړو او محسودو مشران وایي چې دوی سره په خوراکي توکو کې یوازې د اوړو، غوړیو او دالو مرسته بسنه نه کوي. دوی چې د کډوالو د مسایلو په تړاو مشال رادیو سره خبرې کولې، د کډوالو پر اداره نیوکه وکړه چې د ګلان کیمپ پرته په نورو سیمو کې په منظمه توګه مرستې نه ویشيږي.
زه مفتي فضل رحمان شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. میش دغه ویایي چې میشت الحمدلله چې کله میش افغانستان ته رول لیدي افغانستان خلک سره ډېر شام راسته وکړل. خو واکه صدا د چي میج اس تعداد زوتی جورس په ورځ باندې د غرینه خلک ارکزیږي. میج ټول نړی نه دغه افیل کی چې مثال ست طریقہ باندې وي د میج ته چې کوم امداد درې په دښ د لښ کی بهتري وشي. بل طرف ته اهمه کی صدا میج د تعلیم دو د میج بل بچ خروپیږي. اې د تعلیم په لحاظ سره د میج ته نه را یا فرحت رکړل شي.
ملک مزدین حسن خیرموي چې کډوالو لپاره د خوراکي توکو په مرسته کې ډیر والی راشي.
ټپکین علاوه متاثرین ته تمیاش مرسته وراسي. په خبره دا چې مرسته چې کیمه میشته رکړيږي دا مرسته کامه ویلې چې صرف وړای او په دوړا باندې کار نه چلیږي. دغه سره دا بورا شپه وریجې شپه مای شپه او یعنی هر څه کوم سامان ضرورت وي دا ته
ډاکټر حیات خان محسود وایي که څه هم په خوست کې د کډوالو لپاره ګرځنده روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي او په ولایتي روغتون کې دوی ته دوا درمل په وړیا ډول ورکول کیږي خو دا هر څه بسنه نه کوي.
هسپتالونه جوړ دي په کیم شه هشتا دی د کیم په سهاش نژدې هشتا او دلته په ملکي شوخانه کښې د میش خلکو ته مفت علاج ورکول کیږي. دغې هم بې شکریا ادا کوي خو دا په چار لارو چې دا کښې د دوایې کومک هم جوړ شي او ډاکټرونو تعداد هم جوړ شي او د ګرنګه د کوم د معارف یا تعلیم سلسله د پداک ډېر ښه ګامونه پورته کړي دي. په کیم شې هم سکولونه خلاص کړي دي د جینکۍ هم خلاص کړي دي د وړکې خلاص کړي دي. لږ مې زور پرې ورکوي چې دا تعلیمي سطح دا لوړه شي.
بلخوا په خوست کې د مهاجرینو د ادارې سرپرست حاجي حسن محمد وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره کډوالو ته په ټولنیزو خدمتونو کې ښه والی راځي.
د کډوال څخه چې دوی چېغلې رغولي دي هغه مشرون دلته موږ په هر هغه کښې د مسید نه د وزیر نه د وړ نه موږ مشرون ټکړلي دي چې هغه موږ سره په دوی ستونزې وړاندیزونه موږ ته وخت په وخت انتقال کوي. موږ هغه وخت په وخت ولایت مقام ته خپل وزارت ته او نیوسیار ته نور همکار موسسه ته وړاندې کوو.
یاد دې وي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرسته دوی ادارې د پلاوي لخوا په خوست کې 10,415 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 219,422 تنه دی رسمي ثبت او راجستر شوي دي. خو په خوست کې د کډوالو ادارې مسؤلین وایي چې لا هم د وزیرستانیو کډوالو خواوشا 15,000 کورنۍ د ثبت څخه پاتې شوي دي.
کدمه اوردون کوس د کرکټ نړیوال کپ پاړه تاسو خبروم چې د کرکټ نړیوال کپ په ومه ورځ نیوزیلند لوبډل انګلند ته پاتو وکټو ماته ورکړی دا په نړیوال کپ کې تر څومره اوسا پوری څومره لوب شوې دي تفصیل په دې رپورت کې اورو. د کرکټ نړیوال کپ په ومه ورځ نیوزیلند لوبډلې انګلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې ده. د انګلند لوبډلې په لومړي بیټنګ کې 123 رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې نیوزیلند په 1200 اورونو کې دغه هدف پوره کړو. د نیوزیلند بالر ټیم ساودی په 9 اورونو کې وه لوبغاړي آؤټ کړل. په ګروپ کې نیوزیلند لوبډلې خپل درې واړه میچونه ګټلي دي. د کرکټ نړیوال کپ په شپږمه ورځ د زمبابوې او متحده عرب امارات لوبډلو ترمنځ مقابله وه. متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل شو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 215 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې زمبابوې لوبډلې ټاکل شوی هدف په 80 اوور کې پوره کړل. د زمبابوې لوبغاړي اس سی ویلیم تر ټولو زیات 80 رنزونه جوړ کړل. د کرکټ نړیوال کپ په 15 ورځ بنگلاديش لوبډلې افغانستان ته په 105 رنزونو ماتې ورکړې ده. بنگلاديش لوبډلې لومړی بیټنګ کې افغانستان ته 218 رنزونو هدف ورکړی وو. د بنگلاديش لوبډلې د بیټنګ غوره خبره د مشفق رحمان 110 رنزونه وو خو د افغانستان لوبډله په 112 رنزونو آؤټ شوه. د افغانستان لوبغاړو محمد نبی تر ټولو زیات 74 او سمیع الله شینواري 20 رنزونه جوړ کړل. تر دې وړاندې په ګروپ ای کې نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 108 رنزونو ماتې ورکړه.
Well, they've succumbed to this mighty run chase. New Zealand winning by 108 runs, all out for 252.
نیوزیلند په خپل دویم لوبه کې سکاټلند ته په 3 وکټو ماتې ورکړې وه. په ګروپ ای کې آسترالیا په خپل لومړي میچ کې انګلند ته په 111 رنزونو ماتې ورکړې وه. په ګروپ بی کې د هند لوبډلې پاکستان ته په خپل لومړي لوبه کې په 81 رنزونو ماتې ورکړې وه. په دې لوبه کې ویرات کوهلی سینچری وهلې وه. د کرکټ په ورلد کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې اپسیټ د آیرلند لوبډلې کړې چې ویسټ انډیز ته په 4 وکټو ماتې ورکړه.
He was late to respond. Nile was always wanting to.
د جنوبي افریقا لوبډلې په خپل لومړي لوبه کې زیمبابوې ته په دوه شپېته رنځونو ماتې ورکړې وه. د کرکټ نړیوال کپ کې به پاکستان خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز خلاف د خالی پورس او افغانستان به خپل دویمه لوبه د سریلانکا پر ضد د اتوار پورس کوي. کدما اوردونکو د جمهوریت خبرونه ته وښه بده د جمهوریت نننې خبرونه له تیري هغه سره تړلې ده. نن به په خبرونه کې واوري چې په پاکستان کې د دینی مدرسو ترڅنګ د نور سکولونو او بل خصوص د خیبر پختونخوا په نصاب کې څه ډول بدلون ته اړتیا ده. د مثالونو په وسیله به درته د روښانه کړو چې نصاب د ماشومان پر ذهن او شخصیت جوړونی څه اثرات لرلی شي. د خبرور هنه ونی پامیر ساحل جوړوي. د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسترولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په تیر خبرونه کې تاسو واردل چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په عملي کولو د مدرسو رجسترول او په هغوی کې اصلاحات راوستل غواړي. په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم له خولې واردل چې څنګه په تاریخي ډول په پاکستان کې اسلام د سیاسي مقاصدو لپاره کارول شوی دی او څنګه په پاکستان کې د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت مدرسې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جنګېدو لپاره وکارول شوې. تاسو د دینی عالم له خولې واردل چې تر دولسم ټولګي یا کلاسه هر زده کوونکی باید دینی او عصري علوم ولولي او تر هغه وروسته کوو غواړي نو په اسلامي مطالعاتو کې لوړې زده کړې وکړي. تاسو واوریدل چې د نړۍ په اسلامي او دینی پوهنتونونو کې همدا طریقه عملي کیږي. نن به په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور مشال رادیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریبا 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹرڈ دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبر ده نو هغه هم روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوہ کیا جا سکے.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومان ذهن د یوې پاکې او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پختون وختونو کې 300 کال مخکې لاوی دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا ستره کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره په کولی شي. اوس د مدرسې نصاب د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کوم دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دا کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړیو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو لپاره او کا مدرسې لپاره او کا د مکتب لپاره او دواړو لپاره چې کوم کتابونه لکم شیلنه چې دغه کېدل هغه کې حساب او کا د مشرتي علوم کتابو کا د انګلیسي کتابو کا د پښتو کتابو هغه ټول د تاسو څنګه تعویدل لکه چې زه سوچ کوم چې یو ختنګ نظری وی یو ډېر زیات تنګ نظری وی.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلواله مبارزي یا جهاد سره تړل شوی ول.
لکه مثال یو سبق او چرته د چادر بار کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وی هغه کې هغه یو لکه هغه تاسو کوي کدي وی کدي ته چر روان یې هغه ورته وای چې زه خو جهاد ته روان ما ها د چادر سره ورې د کمبل سره ورې اور توای چې دا کو چې کوم دې دا په سړای په څمکه باندې خورول شي دې کې سړای په یخنی نه پټې دلی شي دې باندې سړای مخصه پاکول شي دې باندې دا شي کول شي دا شي کول شي به وتی چې د جهاد چې کوم د تاته چا خلاف کوي او توای چې د شوروي اتحاد خلاف کومه او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا چې د خلکو پرچم نوم پورې پکې اخیسته شي.
اوردونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا د زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وي خوږې خبرې وي هغه وي خو صرف د ګټې خبره نه وه پکې عموما به خلکو د هغه خبره کوله د جنګ بدر جنګ وو د نورو جنګونو چې کوم په هغه کې شوي هند کې شوي ده چې چېرته د هغه عموما به دا خبره کوله چې بیا موږ سره دلته دا وشو دا وشو دا وشو مطلب د یو جنګ ګټلی نه وو مرکزي هغه ته پرېږده چې دوی دا راشي کنټرول کړي چې یاره پیسې کومې ورته راځي لاس حساب کتاب یې چې کوم دی کدې ته راشي ولې چې دلته چې کوم دا اسلام مدرسې چې دي عموما د دې هغه چې دی نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه د مختلفې هغه دي فرقو کې دومره زیاتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو بورډ خپل ځانته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نورو علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوی فلانکی د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن والا بیا یې راکې بیا نه نور فرقه بیا یې راکې نور مطلب اسماعیلانو والا خپلې دي.
په پاکستان کې پر مدرسو د سخت دریځ فکر خپرولو تور پورې کیږي. پښتنه داده چې مذهبي سخت دریځ څه ته وایي؟ د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وای د سخت دریځ معنی دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری.
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سخت دریځ خو سخت دریځ بھی کاغه مذهبي وي او کا غیر مذهبي خو څه چې مذهبي سخت ریزي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نور وټپی یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او ورسته یا خیرش کوي نو هغه ته سخت ریزه ویل کېږي. خو تاسو که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت ریزي همسته په نورو معاملو کې هم انتها پسندیسته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان کن بات.
اور دن کو پندرنے خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلې واوریدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځ فکر خپروي او کڅنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وای دا سمنه ده دد خبرہ دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا زہم لو مدرسے فارغ سویم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمانه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریځ فکر په خبرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دي.
مې نه سمجھم چې کوئی بات حقیقت هو سکتی
ہے. که مدرسې سخت دریځ فکر نه خپروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي. اشرفي وای دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریځ نظریاتي فعالیتونو کې ښکېلې مدرسې دي ورته په ګوته کړي او کور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودرېږي.
هم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مش خو ہم دا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تل ختم سي مردا خبر د کورنی چارو وزیر ته هم کړي د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړي چې د کوم مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي که شواهد پرښتا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي سکون یا آرامي وي په هیواد کې د وحشت او ترهې پاتشي نه وي او په دې راتل کې موږ خپل ځیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې په کې موږ د ټولو خبرو ته توجه ورکړي
بس نکات کا ضابطه اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سغدریزی نه پیدا کوي بلکې د پاکستان پټولنه کې سغدریزی موجوده ده او دا چې د سغدریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي
هر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سغدریزی هر ځای استا مدرسې نه پیدا کوي دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده سغدریزی پټوله معاشره کې ده نو له ټولې معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبر خو وشوه وس د سکول نصاب موضوع ته راځو د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستل تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروته مې پښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه اشته خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نو لکه څه ډیر ورکوټه مثال در کوم ایکس چې کوم د ماشومان لپاره ایکس ای هغه ای بی سی دی چې ایکس چې کوم دی هغه هغه و کریسمس کی و سره جوړا و هغه و دې ته تاسو چې وکړه چې پاکستان کې صوفي صدا مطلب دا ده دلته عیسایان دي په دنیا کې کوم خلکو سره تاسو غرا تک دې مقصد دا دی چې کریسمس سره خو پیژنې کنه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړیدل شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنل ریکه اوس تم دوی داسې ورکوچ چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم د تالی کړي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې خنور اته وسره انګریزي کې به تاسو وایي چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم خو ستاسو مشره کولی شو کېدې چې اسلامي هوادو کې څوک که په ژبه نه سره وایي چې انګریزي وایي که سلام سره وایي په بدل کې به تاسو ورسره کې
مروت وایي د چ په نصاب کې کوم بدلون نه کړی ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیرا او پرته د جنس له توپیرا ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره په نصاب کې ماشومان ته خودله
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دی لا د شانت نور نور کسان دی هغه باندې ورته خپل مقصد دا دی چې دا خطه په خپل پټول نه کې خپل هغه کې توپیر راولې هغه چې خپل تفریحون راولې هغه کې خلکو ردا خیې چې زه تر باندې لاسبره یم بیا دغه شانت مطلب ځنه مزانی منګه ما شموالی کی هم ورکه لکه اوس مثال هلن ټیلر کې کم دی هلن ټیلر خبرونه او د مده مشهور مضمون دی هغه وکي نور داسې تغیر اسلامي شي زنه نو پکې او بل هغه دی به خزه او د نر د خزه د نر لکه ما شوم جنته یو الګ پمنس کې کم تفریق تکي اغه تفریق هم په خپل باندې یو بیلنس پایره کې یو بیلنس پکار دی ځکه چې ما د یاده تصور دی چې د پس د نصاب او هغه د دې چې ان خې انسان راوځي خشعری و نه راوځي چې هغه شریعت په اصول باندې پوي وي د سیویکس په اصول پوي وي او د نړۍ لپاره هغه د ګوندانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره خې انسان ثابت شي
ل ډاکټر فضل رحیم مروته مې پښتنه وکړه چې آیا نصابی اصلاحات زیات ضروری دي کنه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده مروت وایي تعلیمي پالیسی اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون دی وایي د خو ساينس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساينس لپاره بیل بودیجه یا بجټ ولري
نصاب خو تعلیمي پالیسی نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسی نه علاوه به زبې یو بل شی تاسو ته وایم ما خپل تجربه دا شی و چې ما هغه سره زمونږه پاکستانی ساينسدان چې وکړای دیږي دا سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه د خاورې پیداوار کلیوا سره او هغه سره ما ملاقات شی او په دې کې په مالیسی اخ ما ته وی چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې ول زمو په هغه وخت دې مالیسی نه تاسو شوکه کایا دې ساينسي مختګ د پاره کې د پاره خپل بودیجه خپل بجټ کې څه پیسې خېدي کنه وی چې ډاکټر ماتر محمد راتوی چې ما په بشي تخیل دی ورایم خو انډستریال ډیولپمنٹ لکه د ښخانه داری او انډستری د فارم د سامان د فارم سند د فارم بوش نو په سی هي او د سنسي هغه فارم سوچ و دې په دې باندې چې تکړه وی چې ما وته وی چې به تاسو سوچ دې پکړه چې تاسو څنګه یې راټول کولای چې سنسي
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي ځکه چې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږ خلک اون کول دي خپلول دي آیا مونږ خلک خپلو کنه لکه مثال به درکمه آیا ملاله زه خپلومه کنه زه ډاکټر سلام خپلومه کنه زه محمود طرفی خپلومه کنه زه جمال الدین افغانی خپلومه کنه مقصد دا دی چې مخو خپل خلک خپلونه بلکې اول منګه وسغلو خپل وخت باندې موږ وسغلو دی خپل هیواد نه وسغلو به کوم څه به کېدې شي موږ په شتات تاسو به ورته څه وځو چې را انسانی
پاکستان کے دو مدرسو اسکولوں اصلاحات و نصاب کے بدلون پہاڑ جمہوریت خبرونه تاسو واوریدل چې په هان وای کې د پاکستان حکومت د سغدریزې فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمي نظام او نصاب کې داسې بدلونونه راولي چې ماشومان ته د انسانيت فکر او نظریه ورکوي. لدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه